السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه سهارنی خبری مجلې ته خراغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای وه زلزله ځپلو سیمو ته په سفر کې له مرستندویانو د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې. یوناما په خپله ایکس پاڼه د اغلی اوتنبای وه د سفر په اړه بیان او عکسونه خپاره کړي. په بیان کې راغلي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای وه د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د خلکو زړورتیا ستایلې او د مرستو په رسولو کې د ښځو په حیاتي رول ټینګار کړی دی. ملګرو ملتونو د همګړۍ د 130 میلیون ډالرو مرستو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د بودیجې پرته به کورنۍ له روان ژمي ونه وځي. ملګرو ملتونو اندېښنه ښوولې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت نازکه دی او وروستیو مرګونو، زلزلو او د لکونو کډوالو بیا راستنېدنې لا پسې وضعیت خراب کړی دی. په دوها کې د عربي او اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له حضور سره هم مهاله د قطر صدراعظم د اسرائیل لپاره د سزا غوښتنه وکړه. د قطر صدراعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د عربي او اسلامي هیوادونو د سرمشري څخه یو ورځ مخکې د یکشنبې په ورځ دا څرګندونې وکړې. هغه په خپله وینا کې ویل قطر د اسرائیل او حماس په جګړه کې د اوربند ترلاسه کولو لپاره د مصر او متحدو ایالاتو سره کار کولو ته ژمن دی. د شیخ محمد په خبره د اسرائیلو برید چې د حماس د 50 غړو او د قطر د یو امنیتي غړي د وژنې سبب شو د منځګړیتوب په اصل باندې برید ګڼل کیږي. د اسلامي او عربي هیوادونو مشران او بهرنیو چارو وزیران د اسرائیلو د هغه برید په وړاندې د ګډ احتمالي غبرګون په سر د خبرو لپاره ټول شوي چې د حماس افراطي ډلې مشرتابه یې په دوحه کې هدف وګرځوله. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو یکشنبه اسرائیل ته ورسید. اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل اسرائیلو ته د امریکا د لوړ پوړي ډیپلومات مارکو روبیو سفر د دواړو متحدینو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا ښیي. د ترکیه پلازمین انقره کې په لسګونو زره خلکو د یوې قضایي دوسیې په وړاندې لاریون کړی چې ممکن د اصلي مخالف ګوند د مشر د ګوښه کولو لامل شي. دا قضیه د ګوند د سلګونو غړو په وړاندې د یو کال اوږدې قضایي ځپنې برخه ګڼل کیږي. لاریونوالو د یکشنبې په ورځ د ترکیې بیرغونه او د ګوند بینرونه له ځان سره لیږدول او د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د استعفا غوښتنه یې کوله. یوه محکمه په انقره کې د دوشنبې په ورځ د خلق جمهوري غوښتونکي ګوند سي ایچ پي د 2023 کال کانګرس د اعتبار یا ابطال په اړه پریکړه وکړي، ځکه د قانوني سرغړونو له تورونو سره مخ دی. دا پریکړه ممکن په ګوند کې تحول رامنځته، مالي بازار ګډوډ کړي او حتی د 2023 کال د عمومي ټاکنو وخت اغیزمن کړي. محکمه کولی شي دا پریکړه و هم ځنډوي. او هند د یکشنبې په ورځ د کرکټ په آسیا جام کې پاکستان ته 2 وکټو ماته ورکړه. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په 16 اوورونو کې 120 منډې وکړې. په ځواب کې هندي لوبغاړو یاد هدف په 14 اوور کې پوره کړ. داسې حال کې چې لایې 2 وکټې او 9 بالونه پاتې وو. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي. دا خبرونه تل وستلی شي. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته طالبان حکومت اعلان کړی چې په جوزجان کې د توتی میدان غازو د کشف او استخراج عملی کار د ازبکستانی شرکت آرل کام په همکاري پیل کړ. د هندستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان د پاکستان په وړاندې بریا د پیلګام تراګریز برید د قربانیانو کورنۍ ته ډالۍ کړ.
وی اکچولی سټاند ود اول د وکټمز of Pehelgam terror attack and we stand with their families also.
د کناډا او ننګرهار د زلزله ځپلو سره د مرستو د بهیر په اړه هم یو مفصل راپور لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته. د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې په جوزجان ولایت کې د توتی میدان غازو د کشف او استخراج عملی کار د ازبکستانی شرکت آرل کام په همکارۍ پیل کړي. هغه پروژه چې د طالبانو د حکومت د چارواکو په خبره کولای شي افغانستان د انرژي په برخه کې پر ځان بسیاینې ته نږدې کړي او د غازو صادراتو ته لار هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اقتصادي چارو پوهان د دې پروژې د هرکلی ترڅنګ تړون پر روڼتیا د سیمه ییزو کارګرانو پر ګمارنې او د نړیوالو بندیزونو له امله د رامنځته شوو خنډونو پر لرې کولو ټینګار کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د جوزجان ولایت د توتی میدان د غازو د کشف او استخراج عملی کار د ازبکستانی شرکت ایرل کام په همکاری پیل سو. د طالبانو د حکومت چارواکو او د یاد ازبکستانی شرکت استازو د یک شنبه په ورځ د سنبلی په درویستمه د دغه پروژې پرانیسته وکړه. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دې مراسمو کې وویل چې د توتی میدان د غازو پروژه به یو شمېر افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي او په راتلونکي کې به افغانستان د غازو په برخه کې پر ځان سینه ته ورسوي او صادراتو ته به یې لاره هواره کړي. نوموړي د قراردادي شرکت له ټولو مسؤلینو هم غوښتنه وکړه چې ټول معیارونه رعایت کړي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزیر هدایت الله بدری هم د دغې پروژې د عملي کار د پیل په مراسمو کې وویل چې د توتی میدان د ګازو بلاک څخه باندې 1500 کیلومتره مربع مساحت لري او شاوخوا 1.5 ژورې څاګانې پکې پیژندل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په جوزجان ولایت کې د توتی میدان د ګازو د کشف او استخراج 25 کلن تړون د دغه وزارت او د ازبکستاني شرکت ایرل کام ترمنځ لاسلیک شوی دی. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت په خپله خبر پاڼه کې د ازبکستان د ولسمشر د ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف په حواله ویلي چې د توتی میدان د ګازو پروژه کولی سي د کابل او تاشکند ترمنځ اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي. په ورته وخت کې د ایرل کام شرکت ستر سلاکار انجینر محمد ګل خلمی ټینګار وکړ چې دغه پروژه به له نوې ټکنالوژۍ څخه په استفادې پالیسي او سیمې ته به د انرژۍ په برابرولو کې مهم رول ولوبوي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د تیر کال په میزان میاست کې د جوزجان ولایت د توتی میدان د ګازو د استخراج تړون په کابل کې له ازبکستاني شرکت ایرل کام سره لاسلیک کړی و. د دغه وزارت معلوماتو له مخې دغه شرکت به په لومړیو لسو کلونو کې 1 میلیارد امریکایي ډالر پانګونه وکړي. یو شمیر اقتصاد پوهان وایي افغانستان دا مهال د انرژۍ په برخه کې په ځانګړې توګه په صنعتي برخه کې له ننګونو سره مخ دی او هر کال په میلیونونو ډالر د ګازو او تیلو په واردولو لګوي چې د اقتصادي زیانونو تر څنګ کله ناکله غیر معیاري هم وي چې د چاپیریال د ککړتیا لامل کیږي. له دې ډلې د اقتصادي چارو پوه عبدالناصر رښتیا د غوټکو ته په اشاره وویل چې د توتی میدان د ګازو د پروژې پلي کېدل د اقتصادي ودې د پانګونې د اعتبار د زیاتوالي او د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو لامل کیږي. خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو پر حکومت د نړیوالو اقتصادي بندیزونه ښایي د دې پروژې لپاره د پیسو په انتقال او د ماشینونو په واردولو کې ستونزې رامنځته کړي.
هر از ګای کې ګاز توتی میدان استخراج بشه بدون شک در قرارداد ذکر شده که 100 مگاوات برق به افغانستان و نیز تولید خواهد کرد که خود
کلچه توتی میدان گاز استخراج شي هر ډول چې په تړون کې راغلي چې د افغانستان لپاره به 100 مگاوات برېښنا هم تولیدوي نو پرته له شکه په کرنیزو او صنعتي برخو او د کانونو د کیندلو په برخه کې به ډېره ګټوره تمامه شي او نوې پانګونه به وشي. په کورني ابعادو کې هیڅ ډول ستونزه نشته خو په بهرني برخه کې پر افغانستان د لګول شوي اقتصادي بندیزونو له امله به د پیسو په لیږد او ترلاسه کولو کې او د ماشینونو په راوړلو کې ممکن ستونزې رامنځته کړي.
د اقتصادي چارو بل پو محمد بشیر دودیال وایي چې د طبیعي زیرمو د کیندلو په پروژو کې د سیمه ییزو کارګرانو ګمارل او د افغانستان د ونډې ډاډمنول د دغو تړونونو د ګټورتوب لپاره اساسي شرطونه دي او دا تړونونه باید په داسې ډول تنظیم سي چې ملي ګټې پکې څرګندې وي.
خصوصا برما این دلچسپ است که کارگران محلی در این استخدام شود.
مونگ تزگه بزرپوری ده چه سیمه ایز کارگران پداس پروژو که وگ مرلشی په پروژو که چه طول پرسونل بهرنیان وی دامون تا دمرا گتا وری ندی دغه راز طبیعي زیرمو د کیندلو په پروژه کې چې افغانستان یې په ګټه کې شریک نه وي مونږ ته ګټه نه لري. دا په دې معنی چې مونږ خپلې طبیعي زیرمې لیلاموو او دا لیلام زمونږ د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره سم نه دی او باید دا قراردادونه ډیر په ځیره
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت شاوخوا 3 میاشتې وړاندې د آمو سیند د ګازو د حوزې تړون له چینایي شرکت آف چین سره لغوه کړ. د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت د دې پریکړې لامل د تړون څخه سرغړونه او د دغه شرکت د ژمنو نه عملي کول بللي، په داسې حال کې چې ځینو راپورونو کې پڅ کار او امنیتي اندېښنې هم د دغه قرارداد د لغوه کېدو عمده لاملونه بلل سوي دي. د آمو سیند د ګازو د حوزې تړون چې د 2023 کال په جنوري کې لاسلیک شوی و، په افغانستان کې د آمو سیند حوزې څخه د آمو د ګازو تصفیه او تولید شامل و چې اټکل شوی زیرمې 80 میلیونه بیرل دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د نړیوالو پانګو اچونه په ټپه درېدلې او لسګونه زره کسان بې دندې شوي دي. که څه هم طالبانو په پرله پسې ډول د داعش په ګډون د امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو خبره کړې، خو د افغانستان له شمال څخه تر منځنۍ آسیا او له هغې ورهاخوا د وسله والو ډلو په ځانګړې توګه د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنې لا هم موجودې دي.
آزادي خبری مجله اوري.
اوس هم د کرکټ په اړه رپورټ. هندي کپتان د کرکټ بریا د پیلګام تراګریز برید قربانیانو او هندي سرتیرو ته ډالۍ کړه. هند د یکشنبې په ورځ د کرکټ په آسیا جام کې پاکستان ته په 2 وکټو ماته ورکړه. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په شلو اوورونو کې 120 منډې وکړې. په ځواب کې هندي لوبغاړو یاد هدف په 14 اوور کې پوره کړ. په داسې حال کې چې لای 2 وکټې او 25 بالونه پاتې وو. دا لومړی وار و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تیرې مې میاشتې لنخت وروسته د کرکټ لوبه وشوه. په بیګانۍ لوبه کې هم ګڼې داسې پیښې وشوه چې لوبه او کرکټ تر سیوري لاندې راوستل. د هند کرکټ ملي لوبغاړو له لوبې مخکې او وروسته له پاکستاني لوبغاړو سره له لاس ورکولو ډډه وکړه. د هندوستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان سوریا کومار یادف د خپل دغه کارننګ وکړه او ویل دا کار یې د هندوستان د کرکټ د ادارې او د حکومت په همغږۍ کړی دی.
آی فیل فیو تھنگز ان لایف آر اهډ اف سپورټسمن سپیریټ آلسو.
زه فکر کوم ځینې مسایل په ژوند کې تر ورزشي روحي ورپورته دي. موږ د پلګام ترګریز برید ټولو قربانیانو سره ولاړ یو. موږ د هغوی له کورنۍ سره خپل خواخوږي ښیو. موږ دا بریا خپل هغو زړور سرتیرو ته ډالۍ کوو چې په سندور عملیاتو کې برخه اخیستې وه. لکه څنګه چې هغوی موږ ټولو ته الهام راکوي، موږ هم کله چې موقع راشي خپل پوره هڅه کوو چې هغوی ته الهام وبخو. د هند کرکټ ملي ټیم سره له دې له پاکستان سره لوبه وکړه چې په کور دننه له پاکستان سره د لوبې د بایکاټ ګڼ فشارونه پرې وو. سږ مې میاشت د هند او پاکستان ترمنځ د ډرون بریدونو، توغندیو او هوانو په مټ خونړۍ نښتې وشوې چې لږ تر لږه 70 کسان پکې وژل شول. دا وروسته له هغه چې د اپریل په 22 د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې وسله والو بریدګرو لسګونه ملکیان او پوځیان په یو تفریحي سیمه کې مړه او ټپیان کړل. هندي پوځ د دغه برید پړه په هغو وسلوالو واچوله چې په خبرې په پاکستان کې امن پټنځایونه لري او د پاکستاني پوځ او حکومت له ملاتړه برخمن دي. دا تور پاکستان رد کړی دی. لا معلومه نه ده چې د کرکټ آسیایی او بیا نړیواله شورا په بیګانۍ لوبه کې د شو پیښو په اړه څه پریکړه کوي، خو پاکستان وارده مخه ځینې اعتراضونه کړي دي. د پاکستان د کرکټ ملي روزونکي مایک هیسن هم وویل د هند د ټیم په پریکړه باندې خواشینه شو. هغه زیاته کړه موږ د لوبې په پای کې چمتو چې د سیال ټیم د لوبغاړو سره لاس ورکړو، خو خواشینی په دې شو چې هغوی له دې کار ډډه وکړه. د هندوستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو لوبې تل له شور او هیجان ډکې وي او د دواړو ټیمونو سلګونه میلیونه پلویان له خپلو لوبډلو د بریاو تمې لري. کله کله داسې هم پیښ شوي چې د لوبې په بایللو سره د لوبغاړو پر ضد مظاهرې کیږي او خلک یې عکسونه سوځوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
جرمنی هڅه کوي هغه افغانان چې جرمنی ته د کډوالۍ دوسیه لري او له پاکستان څخه افغانستان ته ډیپورت شوي بیرته هغه هیواد ته ستانه کړي. جرمنی ورځپاڼې یونګ فرای هایټ راپور ورکړی چې جرمنی او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړي. یو شمېر هغه افغانان چې جرمنی ته د کډوالۍ دوسیه لري او افغانستان ته ډیپورت شوي او یا هم پاکستان کې دي، هغه هیواد ته د لیک تمه لري او وایي هیله ده دغه خبرې مثبتې پایلې ورکړي.
جرمنی ته د تک کیس لري وای په پاکستان کې د 2 کلونو انتظار وروسته شاوخوا یو میاشت وړاندې ل خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره افغانستان ته وستل شو. هغه چې نغواړي پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال په افغانستان کې له سختو امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دی. دی وای موږ په دې ته پاکستان ته تللی وو چې د کډوالۍ دوسیه کې به مو پرمختګ وشي او ژر به جرمنی ته انتقال شو، خو له بده مرغه داسې ونه شول او بیرته افغانستان ته ډیپورت کړل شو. اوس دلته له امنیتي اړخه خوندي نه یو، ډېرې ستونزې لرو. د جرمنی له حکومت غوښتنه کوو چې زموږ وضعیت ته جدي پام وکړي. د پاکستان په راولپنډۍ کې یو افغان مېرمن حدیثه هم ویل، تیرو دریو کلونو رئیس جرمني ته د تک په تمه ل خپل کورنۍ سره په دې هیواد کې میشته ده او اوس مهال په ناسرګن وضعیت کې ژوند کوي.
موږ له تیرو دریو کلونو راهیسې جرمني ته د لیک په تمه یو. موږ د ملګرو ملتونو له لوري جرمني ته معرفي سوي یو. دوی زموږ قضیان منلې، دوه ځلې مو روغتیايي معاینات او بایومتریک هم سوای، خو اوس وضعیت ناسرګن دی. په افغانستان کې موږ خپله ټوله دارایي پلورلې ده، هلته هیڅ نه لرو. کومک بیرته افغانستان ته وشړل سو، هلته به ډیر بد وضعیت سره مخ سو. موږ د جرمني له حکومت غواړو چې هر څه زر